افغانستان کې د شریعه احکامو د جری کولو په اړه د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده روستۍ څرګندونې نهیلي کوونکې بللې دي. د طالبانو لوی مشر په یو غږیز کلیپ کې چې هغه ته منسوب شوی ویلي دي چې په افغانستان کې بشري احکام او له هغې ډلې پر ښځو په هم حضر کې د سنګسار او دروهلو سزاګانې حتما پلې کېږي. د هغه دا وینا ملې ټلویزیون چې طالبان اداره کوي د وري پر 15 به پر خپلې شبکې خپره کړې وه، خو د ثبت کره وخت او ځای په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق پرون وویل چې ملګرو ملتونه په افغانستان کې د طالبانو لخوا له ښځو سره د فرمانونو په اساس د ناوړه چلند له کبله سخت اندېښنه لري. هغې یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کړې چې د احکام بیرته واخلي. د طالبانو حکومت د کونړ نورستان د لویې لارې د رغونې بودیجه منظور کړه. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن راپور ورکړی دی چې دا لویه لار په اساسي ډول رغول کېږي، خو دا جزئیات نه دي ورکړی شوی. د دې پروژې لپاره څومره پیسې ځانګړې شوې دي او د لار اوږدوالی 115 کیلومتره دی، د کوم شرکت لخوا او په څومره وخت کې جوړیږي؟ زرګونه سیلانیان هر کال د نورستان د طبیعي منظرو لیدو ته ځي، خو ډېر شمېر یې د اسدآباد پارون د لویې لارې له خرابوالي او د هوټلونو او نورو امکاناتو له نشتوالي شکایتونه کوي. پینټاګون وایي د امریکا دفاع وزیر بنن له خپل اسرائیلي سیال سره د غزې په جنوبي خرافه کې لازمکنی عملیات وپرته د حماس ډلې د ماتولو پر لارو چارو خبرې وکړي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده. اسرائیل وروسته تر دې چې متحده ایالاتونه په غزه کې د بیړني اوربن په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک ته منتنې رای ورکړه، د اعتراض په توګه راڅا په واشنګټن ته د یو جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر لغوه شو. خو د پینټاګون مطبوعاتي سکرتر بیا ویلي دي چې دا دواړه دفاع وزیران به نن د واشنګټن په وخت سهار سره وګوري. او په تاسو حال کې چې اوکراینی انجینران د روسیې په تیرو حملو کې د برېښنا د ویجاړو شوو تاسیساتو د رغونې هڅه کوي. د روسیې پوځ نن بیا پر پلازمېن کیف او خارکیف ښار د ډرونونو په وسیله حملې کړې دي. د اوکراین پوځ ادعا کوي چې نن سهار وختي پر کیف د روسیې 12 ویشتل شوي ډرونه یې ویشتلې دي. په دې حملو کې د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. د هم معلومندو چې څومره مالي زیانونه اړولې دي. د خارکیف سیمه ییزو چارواکو بیا ویلي دي چې روسیې د اوکراین پر دویم لوی ښار هم د اتو ایراني ډول بې پیلوټه الوتکو په وسیله برید کړی، خو د هوایي مدافع ځواک په هوا کې شن کړل. د روسیې په پرنیو حملو کې د خارکیف د برېښنا سټېشن او همدارس د تور سمندرګي د ودوسی ښار او د میکولایف سین بندري تاسیسات زیانمن شول.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي مکال په مسکو کې وروستۍ حملې ته په اشاره چې مسؤلیت داعش منلی، د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ بللې. هغه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په برخه کې د جو بایدن پر پریکړه هم نیوکه کړې. د طالبانو حکومت که څه هم د داعش په وړاندې د فعال مبارزې خبره کوي، خو دغه ډله وخت نه وخت افغانستان کې هم بریدونه کوي، چې تازه هغه یې د تېرې پنجشنبې په ورځ د کندهار حمله وه چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. پوښتنې دا دي چې داعش افغانستان کې څه ډول فعالیت کوي، د دغې ډلې غړي افغانستان کې دي او که له نورو هیوادونو ورځي، د مسکو وروستی برید چې مسؤلیت داعش ومانه په څه معنا دی؟ دا او نورې پوښتنې په اونیز بحث 15 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوځي او سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث به له ښاغلي اندړ نه پیل کړو. اندړ صاحب، څه فکر کوئ بحث به دغه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال نوې اندېښنې او تازه اندېښنې نه پیل کړو؟ دی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د داعش وړتیا او د عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ ده. آیا همداسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی لودین صاحب تاسو ته، استاذ د خبرونې قدرمن میلمه ښاغلی عمان صاحب ته، او ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته خپلې نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. په امریکا کې خو تاسو وینئ چې یو خو د ولسمشریز کمپاین او انتخابات را روان دي، له بل لوري امریکا اوس په سیمه او نړۍ کې د ډېر خپلو رقیبانو سره په تشنج او په جنجال کې ده. او دا چې ښاغلی مایکل مکال ویلي دي چې د افغانستان دوی ته اروپا ته او امریکا ته داعش خطر ده، موږ وینو چې اوسنی حکومت د داعش او د نورو تروریستي ډلو په ضد کلکه مبارزه کړې ده او د هغوی په ماتولو کې مهارولو کې ډېر بریالي دي. خو په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده. د افغانستان ګاونډیان تل افغانستان ته توطیه جوړې کړې دي، لکه پاکستان او ایران او داسې د مرکزي اسیا هېوادونه هم ځینې اوس شروع کړې ده. په افغانستان کې پولې ډېرې ازادي دي، موږ وچه کې ورسره پرتو یو، له ګاونډیو سره. داعش چې یو بهرنۍ یا د افغانستان نه سوا یو پدیده ده، افغانان په دې 50 کلو کې د توریزم ښکار شوي دي، زموږ وطن ویجاړ شوی، زموږ ډېر خلک ویجاړ شوي دي. د دې رشې باید د افغانستان له پولو نه د باندې ولټول شي. او تازه چې د امریکا یو لوړ رتبه مامور ښاغلی پاول ویلیمز ویلي دي چې داعش په خپل د امریکا لوري جوړ شوی ده. د سوریې په جګړه کې هم د دوی زخمیان په اسرائیلو کې تداوي کول، بیرته جګړو ته لیږول. نو دا یو افغاني پدیده نه ده. خو د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې ستونزې لري، د نړیوالو د سیالیو سره ښه سیاست نه کوي، په کور دننه کې د خلکو مشورت نه کوي. ستونزې دي، یوازې فزیکي امنیت نشي کولی چې افغانستان وضعیت.
نو اندر صاحب، تاسو وایئ چې داعش بهرنۍ پدیده ده، د طالبانو حکومت هم ورته څرګندونې او ورته دریز لري. نو کله چې یو بهرنۍ پدیده په افغانستان کې دننه فعالیت کوي، دلته پښتنې راولاړیږي چې څوک د دوی په استازیتوب دغه بریدونه کوي. خپله دغه بریدونه چې کېږي، فکر کوي بهرنیات باید او که نه په بریدونو کې یا هم په نورو عملیاتي کارونو کې له افغانانو نه استفاده کوي؟
ګورئ ښاغلی لوزین صاحب، داعش نه یوازې چې په افغانستان کې تیره میاشت په ایران کې، په پاکستان کې، ممدیکی همداسې په خپله په روسیه کې، په مسکو کې، تاسو 3 ورځې وړاندې ولیدل. دا یو بینالمللي پدیده ده. دلته افغانان له دوی سره نه قومي نه مذهبي بیز لري. خو د افغانستان وضعیت او د تیرو نیمې پېړۍ جګړې ښودلی ده. طالبان که هر څومره وایي چې موږ سلنه امنیت راوستی شو، دا ناممکنه ده. دلته نه یوازې داعش بلکې نورې توریستی ډلې هم کوشش کوي سربازګری وکړي. د افغانستان خلک په اقتصادي او سیاسي معاشره کې دي، خلک اقتصادي ستونزې زیاتې دي. زه باور لرم چې له ډېرو توریستی ډلو سره به دوی د ځینو ناخوالو له کبله یو ځای شي او د اوسني حکومت امنیت به وننګوي. ځکه که چیرې په افغانستان کې یوازې امنیت په شرایط کې کېدلی، دا به نو ډېرې ښه خبره. خو زموږ خلک ډېر نورو ستونزو مخامخ دي چې هغه باید اوسنی حکومت پامورتو کې. موږ یو قانوني حکومت چې اساسي قانون لري نه لرو. زموږ خلک اوس هم په تېښته کې دي. د خلکو حق په مکمله توګه نه ده ورکړل شوی، کار الکاته نه سپارل شوی. شاید په خپله د طالبانو په تحریک کې هم دغه چې ډلو لکه داعش او داسې د پاکستان استخباراتو هم کار کړی وي. دوی ځکه کوشش کوي چې په افغانستان کې وخت نا وخت خپل عملی وکړي. خو په څرګند ډول باید وشي چې دا افغاني پدیده نه ده. امریکا د خپلو رقیبانو لکه شوروي او چین او ایران او همداسې د هند په مقابل کې د افغانستان له اوسني وضعیت او خاورې څخه استفاده نه کوي.
بله، کور ودان اندر صاحب سلامت اوسئ. ښاغلی عنایت الله همام، زه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې راخلم. هغه ویلي و چې داعش په افغانستان کې په مکمل ډول ځپل شوی او د ځواک د جذب توان نه لري. څه فکر کوئ د تیرې پنجشنبه په ورځ په کندهار کې خونړۍ حمله وشوه؟ هلته د طالبانو ګڼ شمېر چارواکي تللي وو چې له بانک خپل معاشونه واخلي، اما برید پې وکړ. لږ تر لږه 30 کسان فکر کوم پکې ووژل شول. نو دغه ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذ گرانا میلمانہ تاول استاذ په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو په دغه شرایط افغانستان لا تر اوسه د استراری حالت نه دی وکړلی. لا تر اوسه هم نظامی حالت ده، نظامی حالت کې ده، فوق العادگی حالت لري. په دې حالت کې لا یو شورشګر او یو یاغي جریان بالکل سل پر سل زپل کیږي نه. سد دوی ریښې پاتې کیږي، خصوصا چې د بهر نه لکه شرایط برابري هغوی ته اکمالات او تخنیکي مرستې وشي. او حساسیتونه هم په دې کې کله ناکله، خصوصا د داعش په نامه، لکه هغه حساسیتونه چې مذهبي حساسیتونه دي، په هغه کې هم استعمالیږي. داعش اوس یو متمرکز سازمان په حیث یا د یو هغه سازمان چې خپل استراتیجی بوته کی دغه نه په افغانستان کې خو بالکل اختیار زپل شوی ده، دغه چې شبکې محلي شبکې وو زپل شوی ده او گرفتار شوی دي. پاتې شو هغه بهرني کسان اجیران چې اجیر کیږي او کیدای شي چې د افغانانو څخه یا د تاجکانو څخه یې څه کسان دي چې اوس دا په دنیا کې د مهاجرینو یو سپو باندې استخباراتي سازمانونه مختلف جریانونه کسان استعمالایي استخدامایي هغوی منیپولیشن کوي، هغوی لکه هغوی ته دوکه او فریب ورکوي او هغوی د یو عقیده یا نظر دغه په نامه په بهانه هغوی استعمالوي او پیسې ورکوي. او بل دا چې داعش داسې یو برچسپ داسې یو دغه ګرځېدلی دی چې هر چا غواړي چې یو بدنامه عملیات په وځای کې وکړي هغه به داعش باندې دغه کې نسبت ورکوي هغوی ته. نو افغانستان کې هغه خصوصا په دې ښاري غټو د افغانستان د غټو ښارونو کې د داعش څه چې محلي شبکې وو چې هغه هم د جمهوریت له دورې څخه پاتې وو هغه څه متلاشي شوي دي څه پاتې نه دي، خو د توریستي عملیات دهشت افغاني عملیات چې دی دا په پوره دنیا کې مشکل ده چې بیخي سل پرسله وځپل شي او هغه پیشبیني وشي او هغه دپاره تدابیر ونیول شي.
بله همام صاحب، دغه حالاتو لپاره ممکن د مسکو او برید چې وسو چې یو سل و درس کسان تر اوسه پکې وژل شوي چې د دوشنبه ورځ دا موږ او تاسو دغه بحث کوو، یو سل و درس کسان په مسکو کې وژل هم همدغه ادعا سره مرسته کوي چې تروریستي حمله ممکن په هر ځای کې وشي، له دې وړاندې په نورو پرمختللو ښارونو کې هم شوي. اما پښتنه دا ده همام صاحب، نو چې د طالبانو حکومت ته څومره یو لوی سرخوږی دی د داعش موجودیت او دغه د نړیوالو څرګندونې د امریکایي چارواکو او نورو چې وایي په افغانستان کې د داعش وړتیا د اندېښنې وړ ده، طالبانو ته څومره یو لوی سرخوږی دی او څه وکړي طالبان چې له دغه سرخوږي ځان خلاص کړي؟
زما په خیال د دواله طرف په دې یو ریاکارانه دیالوګ کې گرفتار دی. که د داعش دا په مسکو کې څه عملیات کړي اول خو دا ثابته شوی نه ده، بل دا چې د داعش هغه کسان چې تقریبا 40,000 کسانو د چې روسیل اصل په سوریا کې وو په هغه نه څه کسان ډېر کسان وژل شوي دي. اوس هم روسان هغه پایګاه چې په سوریا کې دی هغوی باندې بمباران را شروع کړی ده. خو دا عملیاتونه چې کېږي دا اکثر هغه د زمانبندي په اساس د چا ته ګټه رسي او د چا د کار د شوي او طریقه ده. دا اختلاف ثابتی چې دا د یو سیاسي سازمان په نام کیږي خو اصلا دا اختلافي او مزاحمتي عملیاتونه دي چې لکه اوس فرانسه په افریقا کې د روسانو نه ډېر ځپل شوی دی، په د روسانو متحدینو څخه او علني ډېر قدر غمجن دی او ډېر په قهر دی. نو څه بل ورځ ایمانوئل ماکرون ویلي وو چې موږ خپل عسکر د یوکران جنگ کې راولو او کېدای شي چې دلته یا په دغه کې دا د دی جی اس ای سازمان چې دا د دې شیوه دا چې اکثر محلي مقامات
د داسې استعمالي چې هغه پکې پوه نشي چې ولې هم طالبان څوک چې دغه تشويشو واندې خنونه ځان په امن کې کی او د ځان لپاره دغه کوم سرخوګای چې د داعش چې وخت نه وخت بریدونه کوي دغه بریدونه لمنځه یوسي هدا اقل مخې ونیسي ای کچ را کم کی
کچه خورا کم شوه ده. او پاتې شو دا شورشگر یو شورشگر چې په حکومت کې رسی که اغه اطلاعات او دغه استخبارات ډیر قوی وي، ځکه چې دوی خپل سره کم چې قوانین یا وضع موجود یا استاتسکو مات کړی وو دوی ته هر څوک معلومی. خو لا تر اوسه یو استخباراتي لکه ډیر خیاري ده چې دغه مخکې هغې نه چې یو عملیات سرته ورسېږي په کار ده چې مخنیوي وشي او هغه کسان افشا شي او په شبکو باندې نفوذ په کار ده چې دې شبکو باندې نفوذ شي تر څو چې د اصلي هغه څه چې دوی اراده دي هغه. او بل دا چې ګاونډیانو سره په کار ده چې د دلته په کار ده چې امارت اسلامي له خپل ګاونډیانو سره ډېر اړیکې او هماهنګي وکړي او د ډېر لنډمهاله مقاصد څخه ډډه وکړي، ځکه چې د تروریزم او بینظمی او بی‌ثباتی چې دا یو ساری شاید
او ګډ مسولیت دی پیواز سر مخنیول یا مخنیوي امکان نه لري. کور ودان همان صاحب سلامت اوسې. اندر صاحب د امریکایي چارواکو سرګندونو داسې ښکاری چې حقوقی د مسکو بریت ته په اشاره یا د مسکو بریت ته په غیر مستقیم اشاره په افغانستان کې داعش موجودیت اندېښنه خودلې ویلې دي چې په افغانستان کې د داعش عملیاتي ورتیا د اندېښنې وړ ده. څه فکر کوئ د مسکو بریت د افغانستان له حالاتو سره یا په افغانستان کې د داعش ګواښ سره څه اړیکه لري؟
مننه کوم. لومړی خدای چې امریکا اوس هم په نړۍ کې سوپر پاور ده او د استخبارات ټکنالوژي دومره مخکې ده چې دوی باید د دغه یو سازمان چې ډېر هېوادونه او په خپله د دوی ځینې مامورین هم په نیوکه ویل کېږي چې دا د امریکا لخوا جوړ شوی د دې سازمان ریښې پیدا کول ورته اسانه دي. او بل دا چې هغه کسان چې په مسکو کې نیول شوي ټول د تاجکستان او د نورو هېوادونو اتباع دي، دا په افغانستان پورې اسان لري. په افغانستان کې هم کندهار کې همدا تروریستي عمل وشو. دا بیا وایم چې بینلی پدیده ده، دې لپاره باید د افغانستان خاوره باید او له وضعیت نه باید استفاده ونه شي. او بل موږ وینو چې چین په افغانستان کې غواړي چې ډېر اقتصادي سرمایه ګذاري وکړي او امریکا کوشش کوي چې چین وډار کړي او نړیواله وډار کړي چې تر څو وړاندې رانه شي او نه غواړي چې د پاکستان په څنګ کې داسې یو بل هېواد چې هغه د چین او روسیې او ایران سره ټینګې ملګرتیا ولري. نو دې لپاره د افغانستان اسلامي امارت ته پکار ده چې متوازن سیاست وکړي، د امریکا سره د دوه هېوادو ترمنځ پاک باید له سره خبرې وشي او خپل شرایط ورته وړاندې کړي چې امریکا د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې او د تحریمونه زموږ وایریم د پښتو کې. زه باور لرم چې د دغه سي توریستي ډلو لپاره چې په سیمه کې فعال دي، لکه څنګه چې مخکې ملما همام صاحب ویلي، د دې لپاره یو ګډ عملیاتي او پراتفي پلان جوړ شي او په ځپلو کې ګډ کار وشي. دا څه نه کېږي چې په هر نړۍ کې چې په هر ځای کې یو پیښه کیږي هغه به په افغانانو او د افغانستان په اوسني حکومت باندې کې دا له امکانه لري خبره ده. موږ وینو چې د جمهوریت وخت کې هم طالبانو د داعش په ضد کلکې جګړې کولې او دوی اوس ډېر کوشش کوي چې د خپل دغه مخالف چې جبهي جنگ نشو سر کولای، بلکې کله نا کله په ځینو ولایتونو کې شریکیان نکي. د دوی په ځپلو کې ډېر بریالي دي، خو په ټوله کې د دغه زبرځواکونو د سیمې وادو لپاره پکار ده چې د افغانستان له اوسني حکومت سره جوړ جوړی وکړي او د افغانستان حکومت هم باید یک تازینه لاس واخلي او د خپل خلکو د جغرافي لپاره مناسب شرایط د خپل ګاونډو او د نړۍ سره وړاندې.
او اندر سبي او پختنه ممکن اوریدونکو ته دا هم پیدا وي چې دغه په بحث کې یادونه وشوه، تاسو هم یادونه وکړه او ښاغلی همام صاحب هم یادونه وکړه چې داعش په هر ځای کې حمله کوي، خصوصا په افغانستان کې، په ایران کې مثلا دریدونه کوي، دغه راس په پاکستان کې، دا په مسکو کې تازه د تیرې د همدې اونۍ بریت کړی چې 120 کسان پکې وژل شوي دي. نو د دوی مرکزیت چیرې دی؟ سرچینه خو له عراق نه و چې د اسلامي دولت ډله له عراق راپورته شوله، اوس مرکزیت چیرته دی؟ فکر کوي لا هم په منځني ختیځ په عراق کې دوی مرکزیت لري او کنه یو شبکه ده چې مرکزیت معلوم نه دی او هر خواته ځي بریدونه کوي او ګډوډي رامنځته کوي؟
دا ډېره مشکله پوښتنه ده. دا باید هغه خلک ځواب کړي چې ډېر قوي استخبارات په لاس کې دي او زه باور لرم چې ورته معلوم هم دي، ځکه یو دغه سي نورو چې ټول نړۍ ته خطر وي هغه ډېر غټه بودیجه په کار لري او لوجستیکي و اما چې قوي صلاحیت ته پکار دي. دا ډېر زه باور لرم چې کشیر روسیا او چین او امریکا وغواړي دا ډېر ژر پیدا کوي شي. خو د اوس لپاره د افغانستان ته چې کومې ستونزې پېښېږي، زه په پوره ډاډ سره ویلی شم چې دا د پاکستان دغه پروژې حکومت ده چې وخت نا وخت د افغانستان هر حکومت ته ستونزې پېښ کړي دي. او اوس هم د پاکستان د توریزم د مور په نامه یادېږي او هلته ډېرې مدرسې همداسې د عربو د ازبکو د چشنیانو لپاره کمپونه شتون لري. ټوله نړۍ ور باندې خبره ده، خو نړۍ هم لوبي کوي او د داعش د خپلو رقیبانو لپاره کار اخلي. همداسې افغانستان کې چې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده، د افغانستان له دغه مظلوم خلکو او دغه خراب وضعیت نه دوی کوشش کوي چې د خپلو رقیبانو لپاره کار وکړي او یوازینۍ لار اوس لپاره موږ همدا پاکستان ده چې هلته عربان هم کې موجود دي او دغه مدرسې ټول د غرب او سعودي عربستان تمویل کیږي، هلته باید پلټنې وشي.
بله کور ودان اندر صاحب، همام صاحب تاسو هم په همدې نظر یې چې د داعش مرکزیت معلوم نه دی او کنه تاسو معلومات شته چې مرکزیت کوم ځای کې دی؟
تاسو ارز وکم چې د هغه وخت په دوی په دولت یعنی په شام عراق کې د لوی عملیات په لوی کچ عملیات وشو، یو څه گرفتار شو، یو څه هلته پاتې دي، خو اکثر د دوی اوس هغه سکلت د عملیات او مرکزونه په افریقا کې راغون شوي دي. اکثر هغه کسان چې دي په افریقا کې تللي دي، افریقا ډېر یو مناسبه ځای ده، هلته فکر ده، هلته استعمار ده، هلته نور دغه دی. خو دا دهشت افغان سازمانونه یا نور د شورشګر سازمانونه تر څو چې دی دغه د سیاسي لارې چارې پیدا نشي، ګوره هندوستان تقریبا 10% خاوره یو وخت د شورشګر په لاس کې وو، د راجیو ګاندي په وخت کې او د نور د مدینه مخکې. دوی کوشش وکړو چې د هر یو شورشګر سره کینی او ورته ورسره قراردادونه وکړي، سي امتیازونه ورکړي، او یو اوس یو څه شورشګرانو باندې دوی مسلط شوي دي. نو دا یوازې په استخباراتي لوبو کې، یوازې په بمباری کې، ما موږ تاسو په افغانستان کې دا تجربه وکړو، او دا د شورشګری په خپل سبقونه د کانتر اند انسرجنسي یعنی ضد شورشګری درسونه چې دي، یوازې یوازنه چاره چې دي هغه سیاسي خبرې دي، اترې دي، او هغه نارضایتي چې په یو ځای کې دي هغه ریخي وچول پکار دي. او بیا اوس یو حالات پیدا شوی دی چې اکثرا د غټو ځواکونو د دنیا غټو ځواکونو چرته چې دوی منځ کې سم مخالفت راشي، دوی د دوګانه طریقه یا هایبرید یا د فورت جنریشن یا سلورم نسل جنگونو څخه کار اخلي، چې هغه د فوج او د غیر فوجي د مدني او غیر د عسکري فرق پکې لیدل کیږي. نه ځکه چې لکه چې روسیان کوریبیا واخیستله، اوس هغه عملیات چې په موسکو کې کیږي هغه انحرافي اختلالي عملیات دی چې اوس روسان لک مخکې شوی او جنگ کې اختلالي عملیات کیږي، نو معلومات نه کیږي چې دا اصلي داعش یا نو یا نه. داسې یو منبع ثابت هم کړی نه ده چې دا یو مستقل منبع چې دا د داعش له طرف څخه وو.
البته داعش ادعا کړې ده او روسي مسؤلیت پر اوکراین اچولی، اوکراین هم وایي چې زموږ کار نه دی.
یو کس ابو حفص په لیبیا کې گرفتار شو، اصلا هغه بنیامین نوم یې، اصلا د موساد دی او اجنت و. دا استخباراتي لوبې په اوس په دغه ځایونه کې چې شورشګري ده هلته همیشه جاریه.
بله کور ودان، راځئ چې بحث سره پای ته ورسوو. لږې شېبې پاتې دي. اندړ صاحب، ستاسو په نظر څه کول پکار دی چې افغانستان د داعش له ګواښه په امان کې پاتې شي او بالاخره د نړۍ لپاره نور افغانستان د اندېښنې او تشویش کوم ځای نه اوسي؟
مننه کوم. لومړی خو زه د عمام سره د خبرو پکت وایم چې داعش هیڅکله سیاسي ډله نه ده، یو مذهبي ډله ده. د دوی سره خبرې کول ډېر ناممکن دي، او دا د قوي استخباراتو لخوا نه ګمارل شوي دي او د خپلو موخو لپاره کار تر اخیستل کیږي. افغانستان چې نړۍ هم ویني او دلته ډېرو زبر ځواکونه هم راغلل او اوږده جګړه هم تېره شوې ده، موږ 2 میلیونه مهاجر، 4 میلیونه شهیدان، هم داسې څومره کونډې او یتیمان لرو. نور دي په موږ باندې ګاونډیان د سیمې او د نړۍ وازونه باید ورحمیږي، او په خپله اوسنی حکومت چې د طالبانو تحریک په لاس کې ده، دوی دی هم داسې فکر نه کوي چې دا وطن یوازې دوی ده، دلته د ټولو افغانانو د ورونو ملتونو کور ده. باید یو ښه حکومت چې له سپرسنې وباسي او هلته ټول افغانان پکې شریک دي، لویې جرګې له لارې راشي. زه باور لرم چې د افغانستان داخلي وضعیت چې څومره د ښه کېدو مخې ته ځي، د داعش او د نورو ډلو مخه نیول کېږي، ځکه دا زموږ د خراب وضعیت استفاده کوي، او د اوسني حکومت او د سازمان د نړیوال ټولنې څخه زموږ هیله دا ده چې په لومړي سر کې د سیاسي تعامل لپاره لارې هوارې کړي، او دا به وکولی شي چې د ګاونډیو سره خپلې اړیکې سمې کړي. د هغه وروسته د سیمې د هېوادو سره تاسو وګورئ چې تېره اونۍ زموږ په پاک او سپیشل خاورې پاکستان بمبارد وکړ، درڅه دا د دوی له دغه وضعیت استفاده کوي. مختلف د توریستي ډلې په افغانانو باندې کې په داسې حال کې چې موږ وینو چې ډېر مرکزونه د افغانستان له پولو باندې په ځانګړي ډول په پاکستان کې دي، خو افغانان باید راویښ شي، افغانان باید د خپل د ځمکني بشپړتیا او د خپل خلکو د ایمال لپاره کار وکړي، کنه دا وضعیت به نور هم د خرابې لار ته لاړ شي.
کور ودان اندر سب سلامت او صحیح همام سب ساسو د پای خبري هم او د حل لارې څه کې د لشي چې تر څو په افغانستان کې د غواخونه چې موجود دي عملیه هم د غواخونو په اړه کوم اندېښنې چې دي دا پای ومومي
تاسو خبر په ارتباط عرض وکم چې لا افغانستان اوس تر ټولو د هیواد د منطقې په پرتله تر ټولو نه کم عملیات کیږي، یعنی څه هغه کسان چې دي یا د دوی فعالیتونه ټول منجمد شوي دي، فریز شوي دي، تر کنټرول لاندې دي. به شکه څه کسان د مخکني شورشګرانو په منځ کې اوس هم کېدای شي چې اخوا دېخوا په افغانستان کې په طریقه باندې یا په کار ژوندانه وکړي، خو اصولي ژوند لري، کنټرول کیږي. پاتې شو تر څو چې افغانستان د سیاسي جنبشونه چې دي، مذهبي جنبشونه، تا خصوصا د نویوم د تیرې پیلۍ د نویوم لسیزو څخه دا بالکل ګډ وډ شو، یعنی څه هغه کسان خپله هم مذهبي و هم سیاسي و. خو افغانستان کې دا چې نلۍ غالي خصوصا د ځواکونه د دنیا د مسؤول ځواکونه دا غواړي چې دلته څه عملیات ونه شي یا د دې ځای نور ځای ته څه ضرر ونه رسیږي، په کار ده چې اقتصادي بندیزونه بند کړي، همکاري شروع کړي، دوباره په رسمیت وپېژني. د فکتو حکومت دا اوس ډېر حکومتونه دي چې یو بل ته خوښ نه دي، خو یو بل په رسمیت پېژني. داسې خو نه کېږي چې سل پر سله که دا کار وشي بیا هم هغه د سیاسي ریښې مخالفتونه قوي کېږي او بیا د یو شخله او د شورشګری نوې بستر دوباره خلاصېږي، چې دا ډېر منطقې ته او دنیا ته خطرناک دی. او دا په کار هم نه ده چې هر کار چې په افغانستان کېږي په پاکستان کې واچو، محلي شرایط هم لري. لکه چې دا یو مخکې د روسانو په دوره کې چې کمونستان خلکو ته ویلي چې دا د پاکستان د مداخلې څخه ده، البته مداخله چې اوس نه وو، خو اصلي ریشې پخپله په افغانستان کې وو چې هغه د حکومت
اوس هم تاسو وایي چې باید په کور دننه په افغانستان کې دننه دغه ستونزو ته حل لارې پیدا شي او ملامتي په نورو ونه اچول
شي. اقتصادي پرمختیا په کار ده، اقتصادي فعالیتونه په کار ده، او دا موږ او تاسو پیسې چې دي هغه چې منجمد شوي دي، د دنیا بانکي سیستم په کار ده چې آزاد شي. که دا دنیا نه غواړي چې حکومت وکړي او لانجه جوړ کړي، یعنی ګورننس ترو کیاس، په کار نه ده چې دا د تاکتیک نه د افغانستان د سیمې نه څه کار واخلي. که دلته ثبات راشي ټول منطقه ته او ټول جهان ته ګټه ده انشاءالله.
کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو او میلمنو. د دې اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا خپلو میلمنو د پوزي او سیاسي چارو لشنون کې احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابل غړي عنایت الله همام صاحب څخه ډیره مننه.
ظالم مذهب برای مسلمان خونه قسم درد را پاروه زما درمان.